آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د خبرونو لنډیز د پاکستان اردو ویلی دی چې پرون د شنبې په ورځ د افغانستان سرحد سره نږدې د تروریستانو د پټېدو په ځایونو باندې بمباري کړې ده. د اسرائیلو یو چارواکي ویلی دی چې اسرائیلو پریکړه کړې ده هغه 150 میلیونه ډالر به قید کړي چې د مالیاتونه یې د فلسطینیانو لپاره راغونډوي، او پلټونکو د جاوا په سمندرګي کې د آشیا ایر الوتکې څلور لوی ټوټې پیدا کړې دي. السلام علیکم، رو جوړ او خوشحاله اوسئ. د نن سهار په دې خپرونه کې به لومړی چین ته د طالبانو د هیئت د تللو په باره کې د سولې د عالي شورا د مسؤلانو د عکس العمل په باب راپور درواورو، او په آخر کې به د آزاد خبریال ترکی سره د خلیل خان مرکه درواورو چې پاکستانی پولیسو د کوټې په ښار کې ځینې دوکانونه تړلي دي. خدا دې اوس پام وکړي د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان اردو ویل دي چې جنگي الوتکو یې پرون د شنبې په ورځ د افغانستان سره سرحد ته نږدې سیمو کې د تروریستانو د پټېدو په ځایونو باندې بمباري کړي، د هغوی څو ځایونه یې تباه کړي او لږ تر لږه 1 کس یې وژلي دي. د اردو مطبوعاتي څانګې په خپلو رپورټونو کې ویل دي چې په دغو دقیقو هوایي حملو کې چې د خیبر پښتونخوا د تیرا په وادي کې وسوې، د ځانمرګو بمچوونکو د روزنې یو مرکز هم تباه سوی دی او څو ځانمرګي بمچوونکي وژل سوي دي. پاکستان په قبایلي سیمو کې وروسته له هغه د اردو د عملیات پیل کړی دی چې تروریستانو د دسمبر د میاشتې په 14 په پېښور کې د پوځ په یوه ښوونځي باندې حمله وکړه او 150 کسه چې زیاتره یې ماشومانو ووژل. پاکستاني طالبانو وویل چې دا حمله دوی کړې ده. له بلې خوا پرون د پاکستان پارلمان ته یوه قانوني لایحه وړاندې سوې ده او په هغې کې د نظامي محکمو د جوړېدو غوښتنه سوې ده چې د تروریستي حملو مشکوک کسان به محاکمه کوي. ویل کېږي پارلمان به په هغې باندې د دوشنبې په ورځ بحثونه وکړي او په هماغه ورځ به یې منظوره کړي.
د اسرائیلو یو چارواکی نو ویلی دی چې اسرائیلو پریکړه کړې ده چې هغه 150 میلیونه ډالر به قید کړي چې د مالیاتو نه د فلسطینیانو دپاره راغونډوي، او دا کار د فلسطینیانو د هغو کوښښونو په ځواب کې کوي چې غواړي د جنایاتو د بین المللي محکمې سره یو ځای شي. فلسطینیان د خپل حکومت د چلولو په برخه کې د مالیاتو په همدغو میاشتنیو عوایدو باندې متکی دی، او د حکومت د مامورینو معاشونه د همدغو پیسو نه ورکوي. د فلسطین لوړپوړي مرکچي صاحب عرقات د اسرائیلو دا اقدام وغنده او ویلې چې دا کار به د نړیوالې جنایي محکمې سره د فلسطین د یو ځای کېدو د لارې خنډ نه شي. اسرائیلو دا اقدام یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې فلسطیني چارواکو ملګرو ملتونو ته هغه اسناد وړاندې کړل چې پکې د دغې محکمې سره د فلسطینیانو یو ځای کېدل غوښتل شوي دي، او په دې سره به هغوی کولی شي په اسرائیلو باندې د جنګي جنایاتو تورونه ولګوي.
د اندونیزیا د کشف او څارنې ډلې چې د ایر ایشیا جیټ هوایي شرکت د رالوېدلي مسافر وړونکي الوتکې د مړو او ټوټو پارچو د پیدا کولو هلې ځلې کوي، د جاوا په سمندرګي کې څلور لوی شیان لیدلي دي. د اندونیزیا د څارنې او ژغورنې د ادارې رئیس بمبانګ سو لیستیو وویل چې دغه څلور شیان په هغه سیمه کې لیدل سوي دي چې دوی د څارنې د مقدمې سیمې په توګه ټاکلې ده. هغه وویل چې تر ټولو لوی شی 13 متره اوږد دی. سولستیو مخې ویلي وو چې دوه لوی شیان د جاوا په سمندرګي کې تقریبا 10 متره تر اوبو لاندې لیدل سوي دي، او همداراز د اوبو پر مخ د تیلو پوښ هم غوړېدلی دی. د اندونیزیا چارواکو ویل دي چې د جمعې په ورځ د پاسه 12 نور مړي هم پیدا سوي، او په دې ډول ټول 10 مړي د اوبو څخه راایستل سوي دي چې زیاتره د امریکا د سمندري قواوو یوې کښتۍ راایستلې دي.
په هند کې پولیسو درې کسان په دې تور نیولی دي چې د هغه هیواد په ختیځ کې د یوې جاپانی ښځې په عزت باندې په ډله ییزه توګه تیری کړی دی. چارواکو نو ویلي دي چې دوی باور لري چې پنځو سړیو دغه د څه د پاسه شل کلنه جاپانی محصله نیولې او هغې په یو کلي کې د بودیا د زیارت کوونکو مرکز ته نژدې تقریبا درې اونۍ یرغمل ساتلې وه. پولیسو وویل چې په مشکوکو کسانو کې یو تن د سیلانانو لارښودو چې دغه ښځه یې ونیوله او هغې د بودیا د زیارت کوونکو مرکز ته ورسوله او هلته یې بندې کړله او بیا یې د هغې په عزت باندې تیری وکړ. د پولیس وایي چې دغه ښځه تیره میاشت د سړو تښتونکو نه وتښتېدله او کلکتې ته یې ځان ورسوه او هلته یې د جاپان په قونسلګرۍ کې د شکایت عریضه وړاندې کړله. فایلین وایي چې په هند کې د ښځو په مقابل کې د ټولنې په وضع او چلند کې باید ډیر زیات بدلون راشي چې په هغوی باندې د جنسي تیری او تشدد په خلاف مبارزه وشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. پرون د شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ټول ملک څخه د پولیسو سای منصبان د نیویارک په بروکلین کې راغون سوي و چې دا وینجیان لو په نامه د پولیسو د یو سای منصب د وژلو له کبله خپل احساسات څرګند کړي. هغه د پولیسو په هغو دوو سای منصبانو کې و چې یو شان ناڅاپي ډزې ورباندې وکړې او دواړه یې ووژل. د نیویارک د پولیسو کمشنر په یوه لیک کې چې پرونی پولیسو ته ولوس دا څرګنده کړه چې دی نه غواړي د پولیسو سای منصبان دي د لو د وژل کېدو له کبله سیاسي بیانونه ورکړي.
د القاعده د مشکوک لیبیایي غړی ابو انس لیبی چې په 1998 کال کې په افریقا کې د امریکا په سفارتونو باندې د حملو تورونه پر لګېدلي وو او ټاکل شوی وه څو ورځې وروسته په نیویارک محاکمه شي امر شوی دی. د هغه مدافع وکیلانو وویل چې لیبی د هپاتیت او د ځیګر د سرطان پر مختلفې ناروغۍ اخته و او د جمعې په ورځ د نیویارک په یو روغتون کې مړ شو. ټاکل شوی وه لیبید او د سعودي عربستان خالد الفواز د جنوري په 12 په کینیا او تانزانیا کې د حملو په تورونو چې څه د پاسه 200 کسه یې ووژل محاکمه شي. د لیبی مدافع وکیل برنارد کلین امین نو ویل چې داسې صحیح حالات چې د لیبی صحیح حالات 13 میاشت په چټکۍ سره ډیر خراب شوي وو. لیبی افواز دواړو ویلي وو چې دوی دا حملې نه دي کړې. لیبی د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکا خاصو قواوو په ترابلس کې ونیو.
لویدیز خبری رپورټونه وایي چې وسلوالو کسانو چې مولونه وهلي وو په دې وروستیو ورځو کې په لیبیا کې د مصر شل تنه عیسوي قبطي کارګران تښتولي دي چې د سرت د ساحلي ښار د خلکو د هستوګنې د سیمې 14 اوسیدونکي هم پکې شامل وو. د کامیرون چارواکو ویل دي چې د بوکو حرام د ډلې په حمله کې چې د نایجیریا سره سرحد نږدې وکړه لږتر لږه 11 کسه وژل شوي دي. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې دا حمله د پنجشنبه په ورځ د واجې په سیمه کې په یو بس موټر باندې چې د سپرلویو ډکو وسوه یاغیانو په دغه بس موټر باندې ډزې وکړې. حکومتي چارواکو د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي، مګر د اردو یو سای منصب د رویترز خبري اژانس ته وویل چې په دې حمله کې به شاید 15 کسه وژل شوي وي او 10 زخمي شوي کسان روغتون ته رسول شوي دي. د کامیرون په شمال کې زیاتره داسې حملې د بوکو حرام ډله کوي چې د نایجیریا څخه هغه هیواد ته وراوړي. او په سومالیا کې د ملګرو ملتونو لوړپوړي استازي ویلي چې د امریکا هوایي حملو او د سومالیا د حکومتي قواو لویو مځکنیو بریدونو د هغه هیواد تقریبا 40 ښارګوټي د الشباب د ډلې د مبارزینو څخه آزاد کړي او سومالیا یې دې ته رانږدې کړې ده چې په ملک باندې بشپړ فدرالي کنټرول قائم کړي. د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاکی امریکا غښت وویل چې په 2014 کال کې په القاعدې پورې تړلي د الشباب د ډلې په مقابل کې د پام وړ بریالیتوب ترلاسه شوی دی. هغه د تقریبا نه کلن پاسون په ختمول کې د سیاسي پرمختګ یادونه هم وکړه کې د امریکا په داسې حال کې وکړه چې د سیمې خبری منابعو د جنوري په لومړۍ نیټه د الشباب د قومندان ابراهیم فیلی د وژل کېدو خبرونه خپاره کړل. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو اوس پر رپورټونه راوخلو. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلانه نوای امکان لري چې د طالبانو کوم پلاوی د سولې د خبرو لپاره چین ته تللی وي، خو دوی په رسمي ډول په جریان کې نه دي. دوی چینایي چارواکو سره د طالبانو د خبرو د څرنګوالي په اړه هم بی خبری خی. په دې اړه به نور حال د اجمل نورمان په راپورټ کې درواورو.
په داسې حال کې چې یو شمیر کورنیو او بهرنیو رسنیو په چین کې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغان طالبانو د لیدنې کتنې او خبرونه پرده پورته کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه بې خبري ښیي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی د شنبه په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل امکان لري چې د طالبانو کمپلاوي د سولې د خبرو لپاره چین ته ولاړ وي، خو دوی په رسمي ډول په جریان کې نه دي پاتې شوي.
د چین هیواد د خپل مؤثریت او قوت له نقطې نظر کولای شي له افغانستان سره د سولې په مسله کې مرسته وکړي، او داسې طالبانو هیات هلته تللی ده. احتمال لري چې تللی وي، ولیدا
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې د طالبانو د واکمنۍ د پلان د وزیر قاری دین محمد حنیف په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د سولې د خبرو لپاره د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې له قطر نه پاکستان او بیا چین ته ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل کار له لومړۍ ورځې نه د سولې پر راوستلو ټینګار کړی او د چین رول یې په دغه خبرو کې اغیزمن بللی دی. د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل آزادۍ راډیو ته وویل که افغان حکومت او طالبان په رښتینې ډول سوله غواړي، نو دا شان خبرې ګټورې تمامېدلی شي.
دا سناسي طبي خبره ده چې د سولې پرته کې ډېر کومکي ثابت دي. دا په دې چې د چین هیواد د یو تضمین کوونکي په توګه باندې، د یو شاهد په توګه، د تفصیل ورکوونکي په توګه باندې د دې ورتیا هم لري او ضرورت هم لري چې په سیمه کې د اقتصادي مسایلو او امنیتي مسایلو خاطر باندې دوی هم
د ملي وحدت د حکومت په جوړېدو سره ولسمشر محمد اشرف غنی چین ته سفر وکړ. چینی چارواکو په سیاسي او اقتصادي برخو کې ولسمشر سره د همکاریو د پیاوړتیا د ژمنو ترڅنګ په دغه هیواد کې د سولې او امن د راوستلو لپاره هم د هڅو او کوششونو وعده وکړه. ډېری افغانان په دې باور دي چې چین د هغه نفوس له مخې چې په پاکستان لري کولی شي چې طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي چې د طالبانو پلاوی له چینی چارواکو سره په خبرو کې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د تیاریو په خاطر څلور شرط وړاندې کړي دي. دی وایي چینی چارواکو ته یې څلور وړاندیزونه کړي چې افغان چارواکو ته یې ورسوي. لومړی وړاندیز دا چې افغان حکومت باید اساسي قانون ته بدلون ورکړي. دویم دا چې د دوی د مسؤلیت په خاطر باید د افغانستان له جنوب څخه یو یا دوه ولایتونه او ولسوالۍ طالبانو ته ورکړل شي. دریم، کابینه کې د هم طالبانو ته برخه ورکړل شي. او څلورم دا چې طالبان دې له تور لیست څخه وایستل شي. د ښاغلي سیدی په وینا افغان حکومت لا دمخه د طالبانو له دا شان وړاندیزونو سره په یو شکل موافق غوندې و. تر اوسه د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو د دغه سفر او وړاندیزونو په اړه څه نه دی ویلي. په عین حال کې د طالبانو یو پخوانی غړی سید محمد اکبر هغه دا خبره ردوي چې ګوندي طالبانو دې چین ته دا وړاندیز کړی وي چې افغان حکومت دې دوی ته کوم ولایت وسپاري. د ده په باور سره دا د افغانستان د تجدید لپاره هڅه ده او طالبان کله هم د سولې د خبرو لپاره د تیاریو په خاطر دا شان شرط نه وړاندې کوي. طالبانو هم تر اوسه په رسمي ډول له چینی چارواکو سره د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس په دابل رپورټ راوخلو. د اروپایي اتحاد وزیرانو یونان ته خبرداری ورکړې ده چې خپل اقتصادي اصلاحاتو ته د ژمن پاتې شي، په داسې حال کې چې دغه هیواد د دسمبر د میاشتې په پای کې مخکې له وخت نه انتخابات لپاره آمادګي نیسي. په دغه هیواد کې مخکې له وخت نه انتخابات وروسته له هغې نه د دسمبر د میاشتې په پای کې اعلان شولو چې د دغه هیواد پارلمان په دې کې بریالی نه شو چې یو نوی ولسمشر وټاکي. په یونان کې سیاسي بندیز کېدای شي چې سیمه ییز تاثیرات ولري. پام وکړئ په دې هکله دغه رپورټ.
په یونان کې خلکو د دسمبر په وروستیو ورځو کې وویل چې هغوی د جنوري په میاشت کې په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره لیواله نه دي. یوه یونانی چې سوزانا شتاینر نومیږي داسې وایي: انتخابات باید اوس ونیسي. اوس د اقتصادي او امنیتي لحاظه د انتخاباتو دپاره تر ټولو بد وخت دی. هیڅوک انتخاباتو ته لیواله نه دي. بل کس چې یو سوداګر دی او ډیکس ویلیتس نومیږي د شتاینر د خبرو سره موافق دی او داسې وایي:
ήθελα να μην πηγαίναμε σε εκλογές. Να μην πηγαίναμε σε εκλογές. Να αφήναμε την κυβέρνηση να δούμε τι θα έκανε.
Χωκούμα τα πάει ηγιαζά ορκαρσέ ουαϊ. Και χπούλο καρούνο τα ε. Ιδάμα ορκαρέ ουαϊ. Χωχαγά ουαϊ και νέοι εντυχαμπάτ και ειδούν κυδί. Αου Ιουνανιάν τα πακάρδα και πρέκρε ουκρή και τσάταρα ή ουαρκρή. Δα ιαδόνι ουαρδά και δα Ιουνάν δα παρλαμάν γρή τέρο ουνή. Παδί και να κάμος βολτσι ιου νέοι ουλουσμέσαιρ εντυχαμπ κρή. Αου λαχαμδί ουαγε λουμρή ουαζίρ انتونیس سامارس دې ته مجبور سو چې د مخکې له وخت پارلماني انتخاباتو د ترسره کولو پریکړه وکړي. د هغه میانره وګون په اوسنی ائتلافي نظام کې خورا زیات نفوذ لري، خو د عامه افکارو په سرویګانو کې د سیراز ګون مخکې ښکاري. څو کاله کېږي چې د یونان حکومت په یو لړ اقتصادي اصلاحاتو لاس پورې کړی دی چې له امله یې حکومت په خپلو لګښتونو کې کموالی راوستی دی او دې کار پر عامو خلکو باندې تاثیر کړی دی. خو د سیراز د چپ لاس ګوند وایي چې که یې انتخابات وګټل نو د پخواني حکومت اقتصادي پالیسۍ به باطل کړي. د دغه ګوند مشر الکسیس سیپراس داسې وایي: نوي انتخابات به د اوسني رژیم د پای پیل وي چې هیواد یې په غربت، بیکاری، غم او بېوزلۍ کې ډوب کړ. د سیراز ګوند وایي چې غواړي د اروپایي اتحاد او نړیوال وجهي صندوق سره پر دوو مالی ضمانتونو باندې د سره مذاکرات وکړي. دواړه مالی ضمانتونه چې د اروپایي اتحاد او نړیوال وجهي صندوق لخوا یونان ته ورکړل سوي دي اندازه یې 300 میلیارد ډالر ته رسیږي، او په دې شرط یونان ته ورکول کیږي چې دا هیواد یو لړ اقتصادي اصلاحات راولي او خپل مالی مسؤلیتونه پر وخت پر ځای کړي. خو د دغه شرایطو مخالفین وایي چې لوړو مالیاتو او په لګښتونو کې کمښت د دې لامل سوی چې په یونان کې د بیکاری کچه 25% ته لوړه سي. کله چې په 2010 او 2011 کلونو کې په یونان کې مالی کړکیچ په خپل اوج کې وو، نو د زیات شمیر ماهرینو سره داسې اندېښنې پیدا کړې چې یاد سوی مالی بحران به د دې سبب سي چې یونان د اروپایي اتحاد څخه ووځي او بلاخره په ټوله اروپایي اتحاد کې به د واحد سکې سیستم لمنځه ولاړ سي. خو نن بیا ماهرین وایي چې اوس په دې حق له اندېښنې دومره د پام وړ نه دي. دیمیتریس سیتروپولیس چې د اتینس په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر دی وایي چې د سیراز ګوند که چیرې انتخابات وګټي نو د یونان د تمویل کوونکو سازمانونو سره به د سره مذاکرات وکړي، خو مذاکرات به د اروپایي اتحاد څخه د یونان د جلا کېدو په قیمت نه وي. پروفیسر سیتروپولیس داسې وایي:
Both competitors for power, New Democracy and Syriza, have pledged their will to stay.
دواړه ګوندونه د واک د ترلاسه کولو لپاره سیالي کوي، د نوي دیموکراسي ګوند او د سیراز ګوند. دواړو ژمنه کړې چې د اروپایي اتحاد سره به متحد پاتې کیږي. په عین حال کې د اروپایي اتحاد د زیات شمیر مهمو سازمانونو استازو هم د یونان حکومت ته ډاډ ورکړی دی چې یونان به د اروپایي اتحاد د برخې په توګه پاتې سي. تېر اونۍ د جرمني د مالیه وزیر وویل چې په یونان کې د اساسي بدلونونو پرته بله بدیله لاره وجود نه لري. هغه خبرداری ورکړ چې که چیرې یونان بل مسیر وټاکي نو د ستونزو سبب به سي. نوموړي زیاته کړه چې په یونان کې نوي انتخابات به د یونان د حکومت سره پاسو موفقو که بدلون ران اولیه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
لاند خبرونه د پاکستان اردو ویل دي چې جنگي الوتکو یې پرون د شنبه په ورځ د افغانستان سره سرحد نږدې سیمو کې د تروریستانو د پټېدو په ځایونو باندې بمباري کړي، د هوایي څو ځایونو تبا کړي او لږ تر لږه یو دشتنه وژلي دي. د اردو مطبوعاتي څانګې په خپلو رپورټونو کې ویل دي چې په دغو دقیقو هوایي حملو کې چې د خیبر پښتونخوا د تیرا په وادي کې وسوې، د ځانمرګو بمچوونکو د روزنې یو مرکز هم تبا سوی او څو ځانمرګي بمچوونکي وژل سوي دي. د اسرائیلو یو چارواکي ویل دي چې اسرائیلو پریکړه کړې هغه 125 میلیون ډالر به قید کړي چې د مالیاتو څخه د فلسطینیانو لپاره راغونډوي، او دا کار د فلسطینیانو د هغو کوششونو په جواب کې کوي چې غواړي د جنایاتو د بین المللي محکمې سره یو ځای شي. د اندونزیا د کشف او څارنې ډلې چې د ایر ایشیا جیټ هوایي شرکت د رالویدلي مسافر وړونکي الوتکې د مړو او ټوټو پارچو د پیدا کولو هلې ځلې کوي، د جاوا په سمندرګي کې څلور لوی شیان موندلي دي. د اندونزیا د څارنې او ژغورنې د ادارې رئیس وویل چې دغه څلور شیان په هغه سیمو کې لیدل سوي دي چې دوی د څارنې د مقدمې سیمې په توګه ټاکلې ده. هغه وویل چې تر ټولو لوی شی 48 متره اوږد دی. په هند کې پولیسو درې کسه په دې تور نیولې دي چې د هغه هیواد په ختیځ کې د یوې جاپاني ښځې په عزت باندې په ډله ییز توګه تیری کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شنبه په ماخام متحده عربي اماراتو ته اولاړه چې هلته له سکاټلند او ایرلند سره دوه دوه نړیوالې سیالي وکړي. پام وکړي په دې اړه زموږ د همکار جعفر خان رپورټ.
افغانستان خپل لومړنۍ لوبه د جنوري په 8مه د راروانې پنځشنبه په ورځ له سکاټلند سره کوي. افغانستان په تیر وخت کې سکاټلند ته پرله پسې ماتې ورکړي. افغان کرکټ لوبډله به له سکاټلند سره خپله دویمه لوبه د جنوري په 10مه کوي. له سکاټلند سره تر سیالۍ وروسته د جنوري په 14مه او بیا د همدغې میاشتې په 18مه افغان کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره دوه نورې نړیوالې لوبې لري. ایرلند د کرکټ د نړیوالې شورا د دویمې درجې هیوادونو یوه پیاوړې لوبډله ده چې په تیر وخت کې څو واري افغانستان مات کړی دی. خو د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي اندري مولس متحدو عرب اماراتو ته تر روانېدو مخکې د شنبې په ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لوبډله یې ښه چمتو کړې او هیله لري چې په روانو سیالیو او نړیوال جام کې به ښه وځلیږي. افغانستان ته له سکاټلند او ایرلند سره د غلوبې له دوو اړخونو مهمې بدل کیږي. لومړی دا چې افغانستان نړیوال جام ته روان دی چې د غلوبې ښه مقدمه او تمرین بدل کیدی شي. بل دا چې ښایي دا د افغانستان لپاره یو ښه چانس وي چې د نړیوال جام لپاره لا ښه او غوره لوبغاړي په ګوته کړي. افغانستان وار د مخه د 2015 کال نړیوال جام ته د 15 کسانو نوم لړ خپور کړی چې په پخوانیو لوبغاړو کې محمد شهزاد، نور علي زدران، کریم صادق او شفیق الله شفق نشته، او پر ځای یې ځوان لوبغاړي افسر زازی، عثمان غنی، جمال ناصر او نجیب زدران راوستل شوي دي. د لوبډلې کپتان محمد نبی دی او مرستیال بیا نوروز منګل ټاکل شوی دی. که افغانستان سکاټلند او ایرلند ته ماتې ورکړي او یا لږ تر لږه دغه څلور لوبې ورسره مساوي کړي، له شک پرته چې په یو نسبتا ښه او پیاوړي مورال سره به د 2015 کال نړیوال جام ته ولاړ شي. افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل په دا ډول نړیوال جام کې برخه اخلي چې د افغانستان د کرکټ د ډیرو مینوالو هیلې هم ورسره تړلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
اوس به دا راپورټ اول په هلمند کې د سنگین د خونړۍ پیښې، د قربانیانو، د کورنۍ او مدني فعالانو احتجاج پرون څلورمه ورځ وه چې دوام یې درلودل. پرون مازدیګر ناوخته د حاجي دین محمد په مشرۍ د جمهوري ریاست یو پلاوی هم هلمند ته رسیدلی دی. په دې باره کې عزیز الله پوپل کندهار نه موږ ته دا رپورټ را لېږلی.
د سنگین د خنړی پیچ په غم او غندنه کې ناست احتجاج کوونکي د پیچ په اړه د شفافو پلټونو په پایله کې مجرمینو ته د اعدام سزا او هلمند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ورتاګ غوښتنه لري. د دوی شمیر سلګونو کسانو ته رسیږي. د والی د دفتر مخ ته خیمه وهلي او د ولایت مقام ته د ورتلو لارې تړلې ده. د غرازی بل غوښتنه دا ده چې مرکزی دولت د هلمند په ملکی او نظامی ادارو کې د راتلونکي دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره پراخ تغییرات او اصلاحات راولي. احتجاج کوونکو پر مرکزی حکومت هم نیواکه وکړه چې د واک پر ویش سره بوختي او اولس ته پام نه کوي.
تاسو چې له څو میاشتو راهیسې په خپلو څوکیو باندې د خپل موقف دپاره پر کابینه نه سره جوړېږي، خو ولې هېواد به په داسې یو حالت کې اظهار کړی دی او داسې حالت ته به اچولی دی چې د واده پر مراسمو هم ګولۍ ورېږي.
د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد سروري امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې تر هغو به احتجاج دوام ولري چې غوښتنې نه یې منل سوي. په ورته وخت کې نن مازدیګر ناوخته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سلاکار اجی دین محمد په مشرۍ یو 15 کسیزه حکومتي پلاوی هم د پیښو د څیړلو لپاره سیمې ته رسیدلی او په دې اړه به خپلې موندنې له جمهور رئیس سره شریکې کړي. د هلمند د ملي امنیت ریاست وایي چې د نوي میلادي کال په لومړۍ شپه سنگین کې د واده پر ښځینه مراسمو لګیدلې توغندي 15 کسان وژلي او 18 تنه نور یې ټپیان کړي دي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اوس به دا وروستی راپورټ راواخلو. پاکستانی پولیسو د بلوچستان صوبې د کوټې په ښار کې د هغو پاڼو، کتابونو، کسټونو او بیرغونو بندولو عملیات نه پیل کړل چې د طالبانو په ستاینې او ملاتړ شعارونه او تبلیغات پکې خپریږي، د کرکې او نفرت ته لمن وهي. د پولیسو چارواکو ټولو دوکاندارانو ته خبرداری ورکړی دی چې له دا ډول موادو پلورل او پیرودل نه بند کړي او په دې تړاو یې شاوخوا 40 دوکانداران هم نیولي دي. خلیل خان په کوټه کې د آزاد خبریال جمال تاریکی سره غږېدلی او د دې عملیاتو په اړه معلومات ورنه اخیستی دي.
تاسو څه معلومات لرئ چې دا د پاکستان امنیتي چارواکو لخوا نن د بلوچستان صوبې خصوصا د کوټې ښار په ځینو دوکانو باندې چاپی ول سوي او هغه مواد چې کرکه خپروي د هغې پر ضد اقدامات ورته کړي دي؟
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست چې کله په پېښور کې په یو پوځي مکتب باندې وسلوالو کسانو حمله وکړه او د دې په نتیجه کې 120 کسان ووژل شو، چې پاک اکثریت محصلین وو. نو له هغه ورځې راهیسه په ټول پاکستان کې د طالبانو خلاف عملیات پیل شوي دي. پاکي په کوټه کې او په زیارت کلاسې فلاح دلته په عملیاتو کې لوړ شوي چې کوم طالبان دي نیول شوي هم دي او وژل شوي هم دي. له نن څخه راهیسه هغه دوکانونه چې په کومو دوکانو کې هغه مواد خپرېدل چې په هغه کې د طالبانو صفت کېدی، هغه پاڼې، هغه کیسټونه او کتابونه د دې دي چې کوم استخبارات دي، هغه هیڅ د هغه چارواکي او پولیسو او سرحدي چې کوم ځواکونه دي دوی په شریکه په ګډه سره په کوټه کې او دغه چې په چاوي کې پرشین کې جولای کې دي عملیات وکړ چې په دې کې دي 40 کسان نیولي دي، 40 دوکانداران چې له دوی سره تقریبا 50 کمپیوټران دي نیولي دي او سره کتابونه دي، کتابچې دي، پاڼې دي، دائم سره نیولي دي.
په دغه پاڼو کې د پاکستانی طالبانو صفت کېده، د افغان طالبانو صفت کېده، که هغه تنظیمونه هم پکې شامل دي چې پاکستان بندیز ورپورې لګولی دی او اوس په بل نومونو باندې کار کوي.
په دې کې چې ما خپل ولیدلې په دې کې د افغاني طالبانو صفت هم پکې کې او په دې کې د پاکستانی طالبانو چې دلی د پاکستان طالبان دي د دې هم صفتونه پکې شوی ترانه وي او دا چې کتابي بڼې هم درلودلې.
درنو اوریدونکو زمنګ نیم ساعته ورسته خبرونه پاته ورسیده دا د بلنه درڅو د ریښتیا خبرونه ته چې توشي به ورسته به خبره شي.